پښتنه وکړي د لوګر نه توره تیګه روانه ده چې دغه وسپنه پاکستان ته دغه تیګه نه وسپنه جوړیږي د پاکستان ته وړي دا زورواکان مورواکان دي. السلام علیکم.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، د دې نیم ساعته خبري مجلې مطالب همدومره و. دولس نیمې بجې دي. په پاتې خپرونه کې تاسو د ازادۍ راډیو د اونیز بحث 15 دقیقې اونیز پروګرام اوریدو ته رابولم، خو له هغه مخکې احمد شیبر د خبرونو لنډیز اوروي.
ملګرو ملتو ټینګار کړی چې د افغانستان د سولې پروسه باید ګړندۍ شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د سرمشي ځانګړي استازي دیبورا لاینس پرون په دې تړاو په پلازمینې دوحه کې د افغان دولت د مرکزي پلاوي له مشر محمد معصوم ستانکزي سره خبرې وکړې. د کاپسا امنیتي چارواکي وایي په چنجراب ولسوالۍ کې 15 طالبان وژلي دي. د کاپسا د امنیت قمانداني د رسنیو د برخې مسؤول عبدالشایق شورش ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو تیره شپه د یولس نیمو بجو خواته د فاروق شاه پر دره حمله وکړه چې په ځوابي برید کې 15 طالبان وژل شول او 15 ټپیان دي. د افغانستان دفاع وزارت ادعا کوي چې په تخار کې د طالبانو له درې مهمو قمندانانو په ګډون د دې ډلې 28 وسلوال وژل دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د بلخ کلدار ولسوالي د شاوخوا شلو طالبانو په وژلو سره بیرته د افغان ځواکونو لخوا ونیول شوه. د هنګری د بهرنیو چارو وزیر پیټر سیارتو وای ک طالبان په افغانستان کې واکمنان شي ډیر افغانان بخپل کورونه پیښتي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وای په عراق کې د سرتیرو پوځي ماموریت روان کال پورستیو کې پای ته رسیدي. او د جاپان ټینس لوبغاړي نیومی اوساکا چې تمه یې لرله د اولمپیک د سرو زرو مډال بګټي له چکی لوبغاړي مارکیتا ویندروسو واڅخه نن په دریم راوند کې شپږشیو او شپږڅلور لوبه بایلوده.
پینځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
جګړه هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
15 دقیقې بحث تموز. اسد الله لودین هر کله کوم. په افغانستان کې جګړو د ټولنې د نورو برخو سربېره سوداګریزي او اقتصادي چاري هم ټکنۍ کړې دي. که څه هم طالبانو د افغانستان څو تجارتي او ترانزيتي بندرونه ونیول، خو چارواکي وایي چې سوداګریزي چاري په عادي ډول روان دي. په دې ونیز بحث کې دا ځل پر دې خبرې کوو چې په افغانستان کې د سوداګرۍ په برخه کې اوس څه نوښتونه او سیالۍ کیږي. روانو جګړو د سوداګرۍ، اقتصاد او تولید پر چارو څه سیوری غوړولی دی. اوسنیو حالاتو کې څه کول پکار دي چې د سوداګرۍ او اقتصاد بازار همداسې تود پاتې شي؟ د خبرونې میلمانه دي د افغانستان د اوسپنې د ویلې کولو فابریکو د ټولنې اجرایوي مشر عبدالنصیر رښتیا، د شفا دارو تولیدی او وارداتي فابریکې مشر خالق زازای، او دغه راز موږ د سوداګرۍ او صنعت وزارت د صنایعو مشر رشاد باختری صاحب ته هم بلنه ورکړې ده. درې واړو میلمنو ژمنه کړې ده چې د خبرونې سره به یو ځای کیږي. تخنیکی همکار مو هڅه کوي چې له دې چارواکو یا له دې مسؤلینو سره اړیکې ټینګې کړي. دوی سره به په دې خبرې کوو چې روانو جګړو او دغه راز ناامنیو او د شاوخوا 200 ولسوالیو سقوط یا طالبانو لاسته د دغه ولسوالیو ورتللو پر سوداګرۍ، اقتصاد او بازار څه اغیز کړی دی. په تیره اونۍ کې هم موږ البته په دې موضوع غږېدلې یو، خو هلته زاویه بیله او متفاوته وه. هغه دا چې موږ په تیره اونۍ کې دا وپوښتل چې د ناامنیو له کبله د سوداګرو میرمنو ژوند څه ډول دی. هلته مو واوریدل چې سوداګرو میرمنو یا هغو میرمنو چې په وړو کاروبارونو لګیاوي هغوی اندېښنه ښودله او ویلې چې روانو چارو یې پر اقتصادي او سوداګریزو چارو منفي اغیز کړی دی. فعالیتونه لږ شوي دي، فعالیتونه یې پیکه شوي دي. دوی غوښتنه کوله چې په داسې حساس پړاو کې باید د جګړې ښکېلې غاړې طالبان او حکومت د سوداګریزو چارو خن نشي او سوداګریزو چارو ته زمينه مساعده کی. راځو په دې اونۍ کې په مجموع کې پر سوداګرۍ، اقتصاد او تولید د ناامنیو اغیز څیړو. د خبرونې یو میلما عبدالنصیر رښتیا چې د افغانستان د اوسپنې د ویلې کولو فابریکو د ټولنې اجرایوي مشر د استډیو ته وصل دی. رښتیا صاحب ستړي مشي، همدا ستاسو له صنعت نه به پیل کو. د اوسپنې د ویلې کولو فابریکو او چارې اوس څنګه روان دي او د روانو ناامنیو او جګړو څه اغیز پرې کړی دی؟
سلام علیکم صاحب. بدون شک ناامنی ها و گسترش جنگ ها و محدودیت در مرزا و خصوصا در این اواخر که بنادر اکثر بنادر متاسفانه تحت تسلط مخالفین حکومت در آمد، نه تنها که فابریکات ذوب آهن دچار مشکلات و پرابلم ها کرد، بلکه در تمام فعالیت های اقتصادی اثرات منفی خود داشت. چون هدف نهایی ای بود و ای خود یک حرکت سیاسی اقتصادی بود که چطور بتانند نظم بازار اینا مختل بسازند و به صورتی که بتانند اینا بازار مختل بسازند. بدون شک اینجا بس افزایش قیمت ها در میان میه و زمانی که قیمت ها افزایش پیدا کنه، بدون شک سر و صدای مردم مبره و حکومت به یک نوع زیر فشار گرفته میشه. و از طرف دیگه عواید عمومی یا بیشترین عواید حکومت از اینا به دست می آوردن از مجرای گمرکات بود و از بنادر بود که متاسفانه اقتصاد افغانستان هم وابسته به واردات است، اقتصاد وارداتی است و بیشترین عواید حکومت هم به نصیبش میشه از این واردات صورت می گیره. بنان یک نوع جنجال هایی را ایجاد کرد و تانیست که مارکت در افغانستان مختل بسازه امی ناامنی ها و جنگ های اخیر. و از طرف دیگه مشکلات که در مرزها ایجاد شد و بند باعث جنگ هایی که صورت گرفت مرزها تا دو سه چهار ماهی که مشکلات ایجاد شد، متاسفانه فابریکات داخلی هم اینا نیازمند به واردات مواد خام از بیرون از کشور هستند که یک نوع مشکلات از نایی مواد خام هم دیگه ایجاد کردید. و از طرف دیگه امی فرصت یا امی وقت خیلی خوبه به خاطر مافیای اقتصادی ایجاد شد که اونا بیشتر تونستن کالاها را بدون محصول و بدون پرداخت محصول گمرکی وارد مارکت های افغانستان بکنن که در این قسمت باز هم فابریکات داخلی ما متاسفانه خیلی متضرر شدن، چون کالاها به شکل قاچاقی و ارزان داخل مارکت میشه.
بله ریختی هست
که بدون کیفیت و استاندارد هستن اینا داخل مارکت میشن و بیشترین متضرر فابریکات داخلی میشه، چون ما نمیدانیم امروز اینا در مارکت رقابت بکنن.
و دم حال هم دادی اسپنه دی ویلی کولو فابریکه چه تاسو دی تولن مشری پر غاره لری په څه وضعیت کې دی؟ داسې ویل کیږي چې د روانو جګړو د بندرونو سقوط د سوداګرۍ او صنعت پر چارو اغیز نه دی کړی. دی وای چې دا چاره پادی ډول روان دي، اما تاسو وای چې خام مواد واردات له ستونزو سره مخ شوی دي. خپل د فابریکو تولیدي چارې څنګه روان دي؟ هغه کوم تولید چې تاسو په خواکو او یا اوس هم په ورځنی ډول یا په اونیز ډول یا په میاشتنی ډول په همغه کچه تولید کوي یا اوس پنې ویل کوي تاسو؟
ما در مجموع عمومی صحبت کردم، اما مهم تر بس فابریکات ذوب با هم خوب است مرکب معلومات بتم که ما بیشتر از 50 فابریکه ذوب با هم در افغانستان داریم که در ولایت مختلف اینا دارن تولید میکنن و 500 میلیون دلار در این سکتور سرمایه گذاری صورت گرفته و برای بیشتر از 5000 نفر ما زمینی کار ایجاد کردیم و در کل ما 80% مارکت افغانستان از نگاه محصولات آهن ما داریم مرفوع میکنیم نیازمندی های شد. مشکل کلان ما خب یک مقدار این جنگ ها هم تاثیر کرد و تاثیرات خود داشت، به دلیل که بعض مواد لازمه یا مواد خام را ما از بیرو وارد میکردیم اینا به سکتگی موجود شد. اما مشکل کلان ما متاسفانه که باز هم بر میگرده به می جنگ ها و کرونا که تاثیرات خیلی منفی را گذاشت، ولی که ما مشکل برق داریم. تا هنوز هم ما برق کافی نداریم، برق منظم نداریم. این دمیم بعد از عید رمضان تا چند روز پیش شما شاید بودین که نه تنها یک فابریکا برق نداشت، بلکه تمام شهر کابل برق نداشت. یعنی بدترین سال از نگاه خدمات برق‌رسانی بر افغانستان، خصوصا بر بخش صنایع بود که ما برق کافی نداشتیم. ما از امیل ازام از ظرفیت 30% و 40% خود داریم استفاده میکنیم. اگر ما برق کافی و منظم داشته باشیم، نه تنها که ما میتونیم تمام نیازمندی های مارکت افغانستان رفع بکنیم، حتی ما میتونیم که به کشورهای دیگه هم آنالات صادر بکنیم. دوم موضوع شیوع ویروس کرونا که موج سوم در افغانستان گسترش پیدا کرد. اینجا هر فابریکی ما الی 100 تا 120 بالون اکسیژن روزانه اینا مصرف داشتن. خب باز هم فابریکات زبان افغانستان تصمیم به این گرفتن که به خاطر که وضعیت اضطراری و کرونایی بود ما می تولید خود را متوقف ساختیم به خاطر از اینکه به مریضا اکسیژن برسه و کمبود اکسیژن اینجا پیدا نشه. و از طرف دیگه مشکل بسیار بزرگ و جدی که ما داریم بس قاچاق است که متاسفانه خیلی کالای قاچاقی خصوصا آنالات قاچاقی از کشورهای همسایه بدون پرداخت محصول داخل افغانستان میشه و با در تبانی با عمو مورای داخلی که قاچاقچیانه که در داخل از اقتصاد گسترده که در گمرکات وجود داره باعث ازی شده که یک مقدار روند کاری ما را مختل بسازه. و از طرف دیگه قاچاق مواد خام یا آهنالت کنک از مرز توس پین بولدک قندهار و از مرز انگور اده پکتیکا روزانه یعنی بین از 1000 تا 10000 تن آهن آلات کنه و داغمجات به پاکستان قاچاق میشه و در این قسمت هنوز هم حکومت متاسفانه که اقدام جدی نکرده و این باعث ازی شده که یک مقدار ما با کمبود مواد خام بله. مواجه شدیم یعنی در کل مواد خام قیمت میبره
زمان
قاچاق صورت میگیره اینا یک مقدار مشکلات را ایجاد میکنن. و بحث ناامنی ها خب شما میفهمید که در مسیر شهرها در راه ها اخوزی های غیر قانونی چی از طرف مخالفین حکومت و چی از طرف بعضی نهادهای حکومتی صورت میگیره یعنی هنوز هم از باجگیری ها و این چالش ها هنوز هم متاسفانه که فراره سرمایه‌گذاری در افغانستان در کل وجود داره.
احتیاط روست حتما تاسو را نوری خبری هم که وست ورزود بحث بل میلمه هم استودیو تا وصل شوی دی دا میلمه مو د شفا دارو تولیدی او وارداتی فابریکی مشر خالق زازای سیب دی. زازای سیب ستاسو چاری دغه د تولیدی او وارداتی فابریکی چاری مو څنګه روان دي او ستاسو په نظر لکه څنګه چې ورته احتیاط بشاره وکړه د روانو ناامنۍ په بندرونو کې ستونزو او د لارو بندیدو څه اغیز پرې کړی؟
تاسو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. یقینا کوم موضوع باندې چې موږ تاسو باس کوو دا یو کلی مشکلات په کلی ټول سکتور کې په خصوص د صنایع په سکتور کې مشکلات ډېر زیات شوي دي. کاراش موږ د درملو بخش ته یقینا چې موږ په افغانستان کې تقریبا تر 15 او یا او پورې موږ د درملو جوړولو کارخانه یا تولیدی فابریکه لرو چې لاغه جوړه نه خوشبختانه د 15 درشه پورې په فعال حالت کې دي او تولیدات لري او دا وخت چې موږ تاسو خبرې کوو تر 2000 قلمو پورې دوايي زمونږ تاسو داسې ده چې په خپل ملک کې د نن موږ تولیدات کوو او خوشبختانه چې حمله قیمت له هازه او حمله کیفیت له هازه ډیر ښه نتیجه لري او مثلا کازما خپل کور کې هم دوا ضرورت شي نزا ول خپل د داخلي مصنوعات ته مجموع کې ټول مصنوعات چې داخلي دي هغه ته ترجیح ورکوم. نو راپښو ستاسو سوال ځواب ته بالکل لمبا څه ده څنګه چې رشتہ ته پته اشاره وکړه نتن ها په ځواب اهم په سکتور کې بلکې زمونږ په سکتور کې هم چې تولید دی درملو تولید هم ډیر زیات ستونزې شته. یو خدای چې لږ مثال درته مثلا کته یو پاراسټامول شربت بلته جوړوي نو پاراسټامول کته خپل پاراسټامول شربت له ملک راوړي هغه د پارا تاسو باور کوئ 3% یا 15% مالیه او محصول ولې کته د پاراسټامول خام مواد راوړي افغانستان ته یا کابل ته ګمرکات ته ته باور کوي تا نه 5% د خام موادو مالیه او محصول دا خو دې معنی چې د خام مواد او محصول تر پاخه مواد زیات دي. نو په دې صورت کې بیا ډېر زیات مشکلات داخلي مصنوعات البته په مجموع کې دي به زمونږ درمل په پښ کې چې مواد خام چې کوم مالیه او محصول دی هغه د پاخه موادو نه جګ ده الان چې باید داسې نه وي. نور ملکونو کې بل خصوص همسایه ملکونو کې یا هندستان کې چې غیر زم معلومات لرم د غوي د تولید یو بخش یو جمن غلای ما معلومات سره شته البته 0% ټاکس د را مټیریال یا خام مواد لپاره به البته پاغه کې د درملو په بخش کې څون ډېر زیات دي. همدارنګه داخلي زمونږ دلته بیا چې کله تولیدات کیږي تولید د دې بیا مارکیټینګ او د دې په اصطلاح حکومت را حمایه چې کومه د پاغه شکل باندې چې باید وشي او رئیس جمهور فرمان او یو مبادی مونږ سره کړی چې په تدارکات کې دي د داخلي تولیدات په مجموع کې نه تنها درملو خبرې کوم هغه ته باید پیسلا برتریت ورکولی شي حق ولایت ورکولی شي حتی تر 15% پوری ورتا یو اغم تعین کړی یو لیمیټم تعین کړی د نورو واغنه قیمت هم وو موجوده آیټمونه نو بعد خریداری وشي ولمتعبانه زمون په بخت کې تر اوسه پورې دا قابل تطبیق نه او تطبیق شوی نه دی.
ځاځای صاحب دغه کوم اوریدونکو چې اوس زمګو تاسو غاغوري د رښتیا صاحب غاغوري دوی ته څه وایي مجموع کې دا اندېښنې شته چې دغه امنیتي وضعیت همداسې دوام کوي نه یوازې دا چې مرګ جوړ لپاره منستکی ګنن حتمان تاسو د یونامو راپور کتلې دوی ویلي چې 13 پګ میاشتې ډېر خنړی وي تیر کال همدې مودې ته پکتو دوی وایي چې 50% نګدې مرګ جوړ لزیاته د ملکی مرګ جوړ له خو دا د جګړې یو ناوړه اړخ دی چې همیشا جګړه دغه سی بد ارخونه لري دغه د تولید په برخه کې تاسو وایئ چې 280 ک 200 ډوله دارو درمل په کور دننه تولیدیږي افغانان داسې اندېښنه لري چې که داسې جنگ جګړه ادامه پیدا کوي ممکن په کور دننه بازارونو کې د تولیدي توکو یا هم د خوراکي توکو یا هم دارو درملو کمښت رامنځته شي څه ډاډ ورکوي هغه افغانانو ته چې تاسو ستاسو حق د محلوري د روانې جګړې روانی تاسو لڅلارو چارو کار اخلي چې د خپل صنعت جاری وساتي هدا اقل افغانان د تولیدي صنایعو په برخه کې د دارو درملو په برخه کې لکمښت سره مخامخ نشي. ډیر خصوان
تاسو اشاره وکړه ګوره افغانستان کې د څلورمه صفه د کورونا چې را روانه ده خدای دې نه کې 15مه صفه موسیه ملکونو کې پیدا شوی خدای دې نه کې چې افغانستان تم راشي تاسو ګورې اغانا شي چې په افغانستان کې همیشه موجود وو شاک نشو هغه دوا وا صحیح ده قیمتونه به یو تعداد اقلامو چې هغه په ټوله دنیا کې شاکیج وو هغه وخت افغانستان ټول سرحدات بند وو زموږ ترانزیت چې کومو په کراچۍ کې نور ملکونو سره هغه سٹاک وو یو څه یو تعداد دوا قیمت یا درملو قیمت په مارکیټ کې لیک شو ولې په مجموع کې خوشبختانه خوشبختانه متاسبه یو مریض هم داسې نیو په ټول دا یو نیم کال کې چې دا په اصطلاح د کورونا حالت شروع شوې ده په افغانستان کې چې کوم مریض دې بې دواې نه خدای نه خواسته ژوند له لاسه ورکړي را به شو داخلي مسنات داخلي مسنات خوشبختانه خوشبختانه هغه مهم اقلام چې به د بهر نه راتل مسال در کوم تاسو په افغانستان کې سیروم ډیر زیات مصرفيږي آی بي سولوشنونه یا سیرومونه اوس خوشبختانه موږ 4-5 فعال فابریکې لرو چې نه تنه افغانستان ضرورت پوره کوي بلکې کولای شو چې موږ یو ته ادم سلام حکومت ته هم یو ته اقلام زموږ د ماچ دوه سوابیا اقلام قلم یو تر تکولې شو چې موږ هم سلام حکومت دا ورکو او اطمینان ورکوم د افغانستان ټول ولسته چې یو خوځ په خپل خوشبینه ان شاء الله هر څه به چې راځي کار تعامل به راځي دا به ان شاء الله هغه تعامل وي چې تاوان بنوي ان شاء الله پکې زیات ولی نه اتمن تاوان به وي ولی زیات تاوان بنوي د افغانستان خلک به زیات راغی اوسيږي خوشبینه اوسيږي د حالات په چر روان دي په وطن باندې د تولید په بحث کې بل خصوص د درملو په بحث کې به زه اطمینان ورکوم چې تر راتلونکو 3 کالو پورې موږ خپل خام مواد ان شاء الله چې اکمال کړی دي دا 200 قلم به 280 نه کی بلکې 315 به کی تر 315 قلم پورې نه تنها به افغانستان کې دغه 300 قلم دوا چې موږ ان شاء الله ورسره زیاتیږي دا به نه شاک کیږي بلکې کیفیت لحاظ او قیمت لحاظ به هم قیمتونه به هم ان شاء الله چې خپل ځای پاتې دي دا ما په نه اطمینان ده.
بله کور ودان تاسو سره به ورسته زازای سب خبرو ته دوام ورکو تاسو اطمینان ورک چې تر دریو کلونو پورې مې د خامو موادو غم خوړلې دی چې چیرته لارې بندېږي بندرونه بندېږي نو حداقل تر دریو کلونو پورې د دارو درملو په تولید کې خام مواد شته زازای چې رښتیا صاحب نو ورو رښتیا صاحب د وسپنې د ویل کولو په برخه کې او مجموع کې نور تولیدی مواد چې په افغانستان کې تولیدیږي کاغه خوراکي توکي دی او یا هم نور اولیا یا لمرني توکي په دې برخه کې پرمختګونه څومره دي دا خداسي برخه دي چې سیاسي نه دي ټولنیز او اقتصادي دي او هر څوک راضي هغه ورته اړتیا پیښوي تاسو دې برخه کې افغانانو ته څه وایي هغه کسانو ته چې په جګړه ځپلو سیمو کې ژوند کوي او اندېښنه لري چې ممکن سبا بازار کې خوراکي مواد یا هم نور لمرني مواد پیدا نشي
دیر مننه ببینین در کل میفهمیم به مردم افغانستان یه پینانه بتوم که سکتور خصوصی همیشه در کنار مردم خود بوده و می باشه قسمی که اگر شما باید داشته باشین سال قبل زمانی که شوی ویروس کرونا همگی شد و تمام مرزها بسته شد سی سکتور عمده که در افغانستان تانیست بیشتر تلاش بکنه و اصلا اجازه نده که کمبود کالا در بازار احساس شوه. او سی سکتور عبارت از سکتور مواد بهداشتی بود که شب و روز داشتن تولید میکردن، که در این سکتور ما سکتور دوایی ما هم شامل بود که ناب 2600 تولید میکردن و به مردم ارزی خدمات میکردن. سکتور مواد غذایی ما بود که یک بوری آرد در حدود 2700 رسید و تماما ذخایر استراتژیکی که ناب داشتن اونا را به کار گرفتن و تانیستن که نصفا را کنترول بکنن. به این شکل ما در افغانستان خوشبختانه بعد از مرحله بازسازی، یعنی زمان حکومت طالبان میره و حکومت جدید روی کار میشه، تا می لحظه که ما داریم صحبت میکنیم بیشتر از 5000 فابریکه در افغانستان خرد و متوسط و بزرگ وجود داره و فعالیت میکنه و در حدود 51 نوع کالا را ما در افغانستان داریم با استانداردهای ملی و بین المللی داریم تولید میکنیم و که از نگاه استاندارد و کیفیت ما اصلا رقیب خود کشور همسایه را نمیدانیم. و به این شکل در 38 سکتور ما به خودکفایی رسیدیم، که یعنی افغانستان نیاز نداره که از بیرو این اجناس کالاها را وارد بکنه. انشالله که با افغانستان با هیچ نوع کمبود ایجاد نمیشه، فقط یک حرکت سیاسی اقتصادی است که ما پیشتر اشاره کردم. فقط هدف از مخالفین حکومتی است که چطور بتونن نظم بازار را برهم بزنن تا سر صدای مردم برایه و به یک نوع حکومت زیر فشار بتن، و یا هم اگر در کوتاه مدت مشکل از طرف حکومت حل شود خب نمیتونه که چندان تاثیر خیلی کلان را روی روند زندگی مردم داشته باشه، و اگر این موضوع بلند مدت باشه احتمال زیاد داره که هم مردم و هم حکومت زیر فشار.
ریختیا صاحب، څه کول پکار دی په داسې شرایطو کې سوداګرو ته؟ څه کول پکار دی یا هغه کسان چې له بهر واردات کوي او یا هم په کور دننه تولیدي فابریکې لري، دوی ته څه کول پکار دی؟ اوسنیو شرایطو کې حالات جنگی دی، خلک ویره لري، اما د ټولنې ډیر اړخ یا د ټولنې ډیر وګړي دغو توکو ته اړتیا لري. څه کول پکار دی چې له ناامنیو نارامیو سره سره دغه رقابتي بازار، د سیالۍ بازار، د سوداګرۍ بازار او تولید او صنعت بازار همداسې تود ساتل شي؟ سپارښتنې مو څه دي د کسانو ته چې په دې برخو کې کار کوي؟
ببینین، فاکتور خصوصي با تمام قوت در کنار مردم استاد است و از هر رای ممکن چی در بشه تولید داخلی باشه اینا آماده هستند که تولید بکنن، و چی در بشه واردات باشه اینا کار خود میکنن. اما مشکل اساسی اینجا زمانی که یک سرمایه گذار برش مسئولیت مالی و جانی داده نشه و مالش و جانش تضمین نشه، چی از طرف مخالفین حکومت چی از طرف خود حکومت، هیچ کس حاضر نیست که به سرمایه گذاری بکنه. اما خوشبختانه که قهرمان های آزادی با آبادی افغانستان که می صنعتکارا و تجارا و سرمایه گذاری ملی هستند که در همچی شرایط اساس در کنار مردم خود بودن و هستن و می باشند. اما این برمیگرده به مسئولیت حکومت که دو چیز باید سنا قبل شناسایی می کردن. یکی نقاط استراتژیک چقدر اهمیت داشت، مثل بنادر که چرا اینا قبل بر از اینا یک پلان نداشتن و در مورد از فکر نکردن. ببینید شما در امی 42 سال جنگی که در افغانستان گذشت و با ما امیل ازان دولت جنگ هستین، هیچ گاهی بنادر و گمرکات افغانستان سقوط نکرده بود و اما متاسفانه ببینیم که ای بار سقوط کرد، تمام بنادر سقوط کرد، تمام.
بله ریختیا صاحب، فقط هم دا پختنه میکوله و بخی پختنه هم داوه چه داغ بندرونو چه سقوط کرده هلته ویلکیگی چه داغ چار بیرت عادیسه ویده که طالبان هم پکی دی، مثلا سپین بولدک و پا شمال که چه بندرونو چه ونی ول دوی وای چه ده چه رز و وقفه نوروز تا داغ چار بیرت شروع سویر. ریختیا هم تاسو دادمانیه چه داغ ده وارداتو چار پا بنادرو که عادیسه ویده؟
من فکر نمی کنم که به شکل عادی و نرمالش شروع شده باشه. خب بعضی موتورها که در اون طرف مرز موقتا بودن و اونا هر روز خاکپولی به کشور همسایه می پرداختن، ممکن اونا داخل افغانستان شده باشه، اما تا هنوز تو برنامه نداره که به شکل عادی مردم بره و کالاها را وارد بکنه. و هدف اساسی ما هم این بود که حکومت باید سمون نقاط استراتژیکی که از اهمیت خیلی بزرگ برخوردار بود باید زور ارز میکرد، و دوم کالاهای استراتژیک که مردم به او اشد نیاز داشت، مثل آرد، بوره، برنج، روغن و پیاز و مسائل دارویی و نگپا. این مسائل کالای استراتژیک حکومت قبل از قبل باید از برش پیش بینی میکرد، چون وقت زمانی که خارجی ها از افغانستان گفتن که ما میریم مبریم، وضعیت اضطرار شد. افغانستان یک حالت اضطرار به خود گرفت. باید برنامه اضطراری در این قسمت طرح و پلان میشد که تا این وضعیت پیش نمیامد. هنوز هم فرصت وجود داره که حکومت بتانه پس دوباره امنیت شهرها را تامین بکنه، بنادر دوباره پس بگیره. و بیشتر مهم ایست که خب ما ببینیم در این شرایط کرونا کل مرسا بسته شد، باز هم اینمی صنایع داخلی بود در افغانستان که مواد غذایی، مواد بهداشتی و دارویی را به مردم افغانستان دادن و همین شفاخانه‌های خصوصی بود که به مردم خدمات ارزه میکرد.
بله په همدې لار کې چې هغه سکتور همداسې پیاوړی همداسې خوځنده پاتې شي، د خبرونې د کمی شي به پاتې دی. ورزو زازی صاحب تل تاسو نه ډیره مننه. زازی صاحب تاسو څه فکر کوئ، څه کول پکار دی، څه ډول سیالۍ وشي، څه ډول نوښتونه وشي چې په اوسنۍ ترنګلو حالاتو کې دغه د صنعت برخه او د تولید برخه همداسې خوځنده پاتې شي؟
زه یو ځل بیا تاکید کوم په خپلو خبرو باندې چې زه خو په خپله ډېر زیات خوشبینه یم. درسته چې په یو تعداد بنادرو کې مشکلات شته، ولې هغه مشکلات رفع شوي دي. اوس یو تعداد زیات زموږ چې کوم هغه واردات دي، هر څه واردېږي، خام مواد یا پاخه مواد هر څه چې وي، دا د کراچۍ د بندر طریقه راځي. ورځې په سلهاو کانټینر افغانستان خاور ته اوس هم په تورخم باندې داخليږي، چې په هغه کې زما په خپله هم پرون درې کانټینر را داخل شول. نارمل نن کابل ګمرک تر اوسه روان تر کیږي. زه فکر کوم چې ان شاء الله دا نقطه ډیر د تشویش وړ خبره نه ده. افغانستان متاسفانه همیشه دغه کوو ګورو زموږ تاسو تاریخ د ایجاد نه د افغانستان چې کله جوړ شوی ده، موږ تاسو همیشه یو مصرفي هیواد یو. او خپل نه تنها په درملو بخش کې زوایم چې تنها په درملو کې موږ نوې ساده په اصطلاح وارداتي بولی کې مصرف کوونکو او لاس په صدقه داخلي تولیدات لري، بلکې په ټولو بخشونو کې خوشبختانه یو تعداد بخشونو کې چې مخکې ورته رښتیا سره اشاره وکړه او اته سکتور داس دي چې اوس خوشبختانه خود کفایو، ولی په زرها او اقلام اوس هم نور ملکونه راځي. زوایم چې ان شاء الله همیشه د افغانستان د جغرافیایي موقعیت داسره
بله.
چیرې یو بندر یا یو ملک موږ سره زیاتای کړی دی یا ښه ګاونډي ټوب نه کړی یا را سره سیاسي مسایل باندې سیاسي ورچې تجارتي مسایل کې باید سیاست داخل نشي یا سیاسي استفاده شوی دی زموږ تجارتي روابط نه، بیا هم افغانستان خلق ان شاء الله چې ورته مواد رسیدلی دي زیات به تشویش ور خبره نه.
بله زازا صاحب دغه بنادرو کې چې طالبان ونیول سپین بولداک د په شمال کې څو بندرونه وو، دغه نو اوس څنګه ترانزیت او واردات روان دي، تاسو څه معلومات لرئ؟
بالکل زما معلومات مطابق مواد روان دي، خو صرف دوی هم ټکس لګولې دي او نظر په هغه موټر باندې دوی د سیغنه دي، ډیر مسلکی خلک نه دي چې انوایس وګوري او دغه کوم شی چې راوړي دي دغه اصلي هغه ویډیو یا قیمت معلوم کی، بس فی موټر باندې یو ټکس لګولای دی او هغه ټکس به ورکول کیږي او بل اخره یعنی ممانعت نه شوی د تجارت
او ټکس به یوازې طالبان اخلي او کدی خواته بیا دولت ته هم تاسو ټکس ورکوي کما یو فرمه کافی ده؟
نه نه نه، دولت خوځان ته قانون لري. طبي خبره ده چې تو وبر ترازی او ګمرک کې بدعمل بیا دوباره محصولوي، هغه د دولت قانوني او طبي حق ده. فقط فرق هم دومره راغلی دی چې هغه مصارف چې اوس طالب اخلي یا مخالف د دولت زموږ تاسو ورونه اخلي په ټکس نوم باندې یا هر نوم چې دوی ورکوي هغه په دې جنسونو باندې اضافه کیږي. او زه فکر کوم هغه دومره غټ هغه نه ده چې کوم منفي تاثیر دی، غټ منفي تاثیر دی په په اجناسو باندې او په قیمتونو باندې واچول شي. مهمه خبره موږ د پاره دا ده چې موږ لارې ازادي وي، تجارت ده که هر حکومت راشي، هر نظام راشي یا هر څوک راشي، تجارت د غو سیاست سره کوم مستقیما هغه ملي اړیکې نه لري چې هغه د هدف فقط د افغانستان خلکو د پاره، د خپل خلکو د پاره خدمت کول دي او هغه ته اسانتیا برابرول دي او هغه د پاره توکي راوړل دي او توکي په هغه باندې خرڅول دي. چې زه په دې شرایطو کې افغانستان د ټولو تجارانو د
ډېره ډېره مننه،
د زړه نه کومې مننه کوم،
سلامت اوسئ،
واقعا خپل وطن دوستي ثابت کړی دی او
ډیره مننه کوم. د ازادي راډیو خبرونه د ماښام تر 2 بجو دوام کوي.